پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا غرمنی خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن سیشن بده د سلواغي دلوي 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د دې خبرونې پایل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینه ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول درلود او د طالبانو سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته د طالبانو لخوا نیول سوي. حسنیار وایي دغه دوه همکاران یې پرون نیول سوي چې تر اوسه دلیل معلوم نه دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان سوي دي. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي دغه پیښې په ګریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې سوي دي. سوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې کړې دي. او دنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد سو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره یې ټول محدودیتونه لرې کړل. د دې خبری مطالبو ترڅنګ په دې خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم اوریدلی سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبري کړي.
امیر او زنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په بل راپور کې اوري چې په خوست کې د رسنیو کارکونکي وایي د دوی د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وسی.
نو هیله مو دغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي، ځکه همدا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته د مارچ د میستی په دروشته منټه د اسلام آباد پر لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې درا پورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبري وکړې. دوه لورو یو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو ښې راتلونکي ته ژمن دي. متحده ایالاتونو قطر استایل چې له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او امریکایي پوځیانو د ایستلو په بهیر کې مرسته کړې ده. قطر د طالبانو په حکومت کې هم اغیزناک هیواد بلل کېږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې پرانیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر او زنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ غواړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبې په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده. البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتونکي ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماتیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یو ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړي کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د ښو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغیز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکرات پر مهال رغند رول لوبولې او روسي هڅې همستای
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له نوري تر سره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره او روسیې کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه حال 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او دا هم ویل کیږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وکړي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د دوی اقتصادي ستونزې دوام وکړي زیاتې رسنۍ به وتړل سي. دا هم په اړه تفصیل
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو خبریالان او کارکونکو وایي د طالبانو حکومت د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو او پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي رسنۍ په افغانستان کې د وروستیو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او که اقتصادي ستونزې حل نشي تر ډیره وخت خپل فعالیتونه روان نشي ساتلی. د غرغغ د سیمه ایز تلویزیون خبریال عبدالقیوم قیومی ازادۍ راډیو ته وویل اوسنۍ حکومت د سیمه ایزو رسنیو ته په ټولو برخو کې پاملرنه ډیره کی.
رسنۍ چې د تیرو شلو کلونو یواله سره وړنه بلل کیږي د افغانستان لپاره رسنۍ باید وایو چې تر ډیره باید په اقتصادي لحاظ تقویه وي تر څو د ښې خبرونې تر سره کې او بل دا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسی ولري. نو هیله مو دغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي ځکه دا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
خوستی خبریالان او درسنیو کارکونکو داسې مهال درسنیو دراتلونکو په باب اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې زینو سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کړی. آزاد خبریال رحمت الله وایي که خبریالان د زینو خبرونو د چمتو کولو لپاره آزادانه فعالیت پریښول شي د ټولنې د خوالي او شته ستونزو د رسنیزه کولو لپاره به ډیر څه وکړي.
که رسنۍ ازادي پریښودل شي لکه بلابل پروګرامونه د دغې چمتو کول د پوره د موقع په لوس ورشي نو رسنۍ به ښه پرمختګ وکړي، ښه کور به وکړي، د ټولنې د بهبود دپوره، د ټولنې دپوره، د خلکو دپوره به ډېر څه وکړي. فلحال دپوره اندېښنه دغه ده چې دغه وزې دي چې مثلا شاید دغه موسیقي او یا ځینې نور شیان که نه ځینې خپرونې دانې بندیز ولګي یا محدودیتونه لوشي که نه، نو ادې دپوره اوس یو څه هغه ستونزې شته دي چې د مارکیټینګ برخه او ځینې نورې برخو ته به زیان ورسوي، مشکل به ورسوي.
په تېر نظام کې رسنۍ د اوږدو کلونو لپاره د ملي او نړیوالو ډونرانو له مالي ملاتړه برخمنې وې. آزاد خبریال سردار شفق وایي هغه وخت د رسنیو مسؤلینو او د امتیاز خواندانو د ترلاسه کیدونکو مالي امکاناتو ډیره برخه شخصي کاروله او ډیره لږه حصه یې رسنیو ته ځانګړې کړې وه.
دوی به په سلو کې 80% پیسې جیب ته اچولې یا 90% پیسې او 10% پیسې به پر رسنیو مصرفولې. دوی هغه وخت په مارکیټینګ باندې کار ونه کړ. کله چې د نړیوالو ټولنې مرستې بندې شوې رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوې. ان دغه دی چې اوس په ډېرو ولایتو کې یو شمېر محلي رسنۍ تړل شوې دي. که اوس رسنۍ غواړي چې څه ناڅه په پښو راودرېږي او سکوت نه شي، مسؤولینو ته په کار ده چې په مارکیټینګ باندې کار وکړي، د خپلو نشراتو په لوړاوي باندې کار وکړي تر څو دومره پیسې ترلاسه کړي چې هغه له سکوت څخه ځانونه بچ وساتي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي که چیرې رسنۍ خپلې خپرونې د خپلو مادي او معنوي امکاناتو له چوکاټ سره سمې عیار کړي په خپرونو کې به یې خواله راشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي رسنۍ د خبرونو د زیاتولو پر ځای د خبرونو معیاري کېدو ته پام واړوي.
که چیر تر رسنۍ د خپل منفی او مثبت رپورټونه په داسې رقم ته عیار کی چې د نظام تخریب نیوي کې نظام ته مشوره او نظام ته په ګوته کول وي دا به ډیر ښه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې صنعت سره ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره 4 سیمه ایزې راډیوګانې او 3 تلویزیونونه فعال دي، خو د نورو ولایتونو په شان اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي.
په راپور کې مو وردل چې د خوست خبریالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو د هواري د پاره د اقدام وکړي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې رسنۍ دي خپل فعالیتونه د خپل امکاناتو په چوکاټ کې برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان شوي دي.
د هلمند ځای چارواکي وای په دغه ولایت کې یادی ترافیکی پیشي په تیرو 24 ساعتونو کې رامنځته شوی دی چې پر مهال یو کس وجل شوی او لاستانه نور ټپیان دي. د هلمند اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د باختر اجانس عمومي مدیر مولوی بخ محمد مزمل نن سه شنبه د سلواغي پر 12 ازادي راډیو ته ویل چې
د باختر خبری اجانس د خبر د مخې پرون ناوخت د باباجي ولسوالۍ د لوی مانده فسیمه کې د یو عرادار انجر موټر د اوشتول عمل یو تن شهید سو دو تن زخمیان سول چې زخمیان د مجاهدینو لخوا وروختون ته انتقال سول. په یو بل جلا پیښه کې باختر خبری اجانس اطلاع ورکړي چې پرون مازیګر د ګریش ولسوالۍ بازار ته چیرمه د حاجی سردار د پم پسیمه کې کندهار ته پر غزیدلې سړک یو اراده لوکسل موټر د بل ویټس موټر سره ټکر وکړي چې په پایله کې درې نفره د لوکسل او 15 تنه د ویټس موټر له زخمیان سول.
مولوی بخ محمد مزمل زیاتوی چې د یادو پیښو ټپیان د دغه ولایت بوستا او د ګریش ولسوالۍ ایمرجنسی روغتون ته د درملنې په مخه انتقال شوی.
عمر دل چې په هلمند ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د ډریو ترافیکی پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان شوي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې دغه پیښې په ګریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې شوي دي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 12 دقیقې او 10 ثانیې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغان صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا د پرچاوي له امله د کابل په صنعتي پارکونو کې 580 صنعتي کارخونو خپل فعالیت درولی. د افغان صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل له 15 ورځو راهیسې د کابل په صنعتي پارکونو کې د کارخونو برېښنا پرچاو ده او د فعالیت د درېدو له امله 4500 کارګر بیکاره شوي. ښاغلی صافی وایي چې د کابل ترڅنګ د ننګرهار او خوست ولایتونو د صنعتي پارکونو برېښنا هم پرچاو ده او د یادو کارخونو سلګونه کارګران هم پر کور ناست دي. د صافی په خبره چې یاد ستونزې څو ځلې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکه کړي خو لژمنو سره سره نه ده حل شوي. د برېښنا شرکت رسنیو ته د خبر پاڼې په استولو سره ویلي چې د یاد شرکت عمومي رئیس محمد امین د صنعتکارانو ټولنې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د دوی د اړتیا وړ برېښنا د برابرولو په برخه کې هڅې روانې دي او ډېر ژر به ستونزې هوارې شي. په هلمند ولایت کې پر خلکو د میول لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری رسنیو ته د یوې اعلامیې په استولو سره ویلي چې څه باندې 2,40,000 ډول ډول میوه لرونکي او بې میوې ونې چې په روان کال کې په فارمونو کې روزل شوې وي سر له نن څخه به په هلمند ولایت کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي عمری په خبره چې بې میوې ونې به د دولتي ادارو او ښار د زرغونتیا لپاره په وړیا توګه ویشل شي او میوه لرونکي هغه به په نیمه بیه پر بڼوالو او بزګرو وپلورل شي. کرنې وزارت په کرنیزو فارمونو کې د روزل شویو میوه لرونکو ونو د ویشلو هدف د بزګرانو د کرهنیزو توکو او میوو د حاصلاتو ډیرېدل بولي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 111 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 129 افغانۍ او 22 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 24 پوله، زر هندۍ کلدارې 1221 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله په داسل کې چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر به نن له خپل روسي ساري سرګی لاوروف سره خبرې وکړي او د بریتانیا صدر اعظم به هم نن مخکې تر دې چې کیف ته ولاړ سي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې د پرې اړې تفصیل برابر کړي. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. دغه خبرې داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین په پوله د روسیې د څه باندې 100,000 سرتیرو د ځای پر ځای کې. دا پر سر اندېښنې له دې پلوه په زیاتېدو دي چې ښایي روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي. د لتیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د روسیې امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړ، د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي چې ترسره کیږي. البته لدغه خبرو مخکې په واشنگتن کې د روسي سفارت نن وویل چې موسکو به د متحده ایالاتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نشي. د امریکا متحده ایالاتونو روسي ته ګواښ کړی چې که په اوکراین برید وکړي نو له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنه کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. جانسن هم په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او دیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي.
دا خو د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نوري سي. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم په یو غونډه کې د اوکراین اړوند کړکیچ په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې څو ویل سول د کوم اقداماتو ژمنه وسوه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تاوده بحثونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد د دې شورا غونډې ته وویل چې روسیا نیت لري په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې یعنې د همدې میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. نوموړي دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت شورا له ټولو غړو وغوښتل چې د اوکراین په اړه دې نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هیواد اقدامات هم ارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای په ځای کېدو په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای په ځای کېدل وبلل. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د روسیې استازي واسیلی نبینزا بیا متحده ایالات تورن کړل چې بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه یې ستلو سره د ده په وینا کلکش تلمن وهي.
ډېره مننه له نوریاس نوري نه مو واوریدل چې په داسل کې د اوکراین پر سر د روسي او لویدیز ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره خبري کوي او د برېټانیا صدر اعظم به هم مخکې تر دې چې کیف ته سفر وکړي د روسي له ولسمشر سره وغږیږي. زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115. د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي چې د نورو سیاسي ګوندونو غړي به هم پکې برخه اخلي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترين پر راپور کې.
د جمعیت علماي اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د اوسنۍ حکومت د نایلې له عمله په ملکي ګراني زیاته سوې او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوي دي. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبريالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 1 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پورې ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته د مارچ د میاشتې په 1 نیټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر هلته موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به اولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا او بل چاته دمکی ورکړې ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دا وشي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ خطرناک ہے اور ملک کو بھوک پیاس اور افلاس کی طرف دھکیلا ہے جب باہر آئے گا تو اور کھنگال کرے گا یا یہ کہ وہ فوج کو تھریٹ کرنا.
پی ڈی ایم مشر وای چې عمران خان به د چا لپاره خطرناک وي ځکه چې هغه د حکمرانی پر مهال خطرناک دی او ملک یې د لوږې او تږې په لور بیولی دی. او که دا حکومت څخه راووزي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جرنلانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوی ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 23 د مولانا او اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي، خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنسي.
خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه اجمل اندم او ستاسو هر کله کوم. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وایي دغلته د ملا مشکی عالم مقبره راغی. ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لوبړی جګړه کې د یو لوی محاذ مشري کوله. نور حل په دې ریپورت کې.
غازی ملا دین محمد اندل چې په ملا مشکی عالم مشهور دی، په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه مبارز شخصیت نړیدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله ورته سخت زیان اوښتی. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د یکشنبه په ورځ دغه سیمې ته یو هیئت للی و له مقبرې څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پرېکړه یې کړې ده. نوموړی وایي اطلاعاتو او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکی عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته یې اړتیا لري.
نو هغو د موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا
غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په 1900 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلي کې زیږیدلی او په 1980 میلادي کال کې د 69 کالو په عمر وفات سوی دی. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که د ملا مشکی عالم مقبره په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلان باب به مو د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره پرانیستی وي.
سمخه آزادۍ راډیو ناوړی. یو شمېر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي. سفیولا ستانگزی ورته کتنه کړي.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼې لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر اسد کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته تړل شوي وو. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړې شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي، خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویې ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې، فعالانې، د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربهتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
و
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه او نیک هیله د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي. زه سمی الله سمیم يم د لوګر ولایت د ازي ولسوالۍ نه د واتس اپ پیغام پریږدم. موږ د تیرو شلو کالونو راهیسې د لوګر په ازري ولسوالۍ کې ازادۍ رادیو اورو. زموږ او په کل کې د ټولو خلکو په ژوند ډیر زور اغیز کړی دی. زه یو ژوندۍ مثال درته وایم. زمونږ په کلي کې یو شپون ده چې وزې هم پیایي او د وزو د څرولو په وخت کې دا ارادو اوري. د هغه په ژوند یې دومره زور اغیز کړی دی که چیرته هغه کس سره یو څوک خبرې کوي دومره لغت پرانی کې کوي چې یعنی ډیر لغتونه یې د ازادۍ رادیو د خبریالانو یا کارکنانو څخه زده کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د شلمې کلیزې مبارکي وایم. واقعا چې ازادۍ رادیو ډېر پرمختللې او آزاده رسنۍ ده او موږ خپل هم په کونړ کې اورو او ډېر په خپل وخت او په خپل ټیم خبرونې کوي او موږ ډېر خوشحاله یو. مننه کوو د هغوی خبریالانو نه او د هغوی د خدمتونو نه او ټولو ته د ازادۍ رادیو د شلمې کلیزې مبارکي وایم. او ډېره ښه رادیو ده او ټول خبرونه موږ ته په خپل ټیم باندې نشروي او یوازینی مرجع ده د خبرونو نو موږ ټول ته بیا هم مبارکي وایو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی نعمانی یم. ازادی رادیو اورم د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د 2010 کال څخه. ازادی رادیو زمونږ خپل رادیو.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. محترم د ازادی رادیو خونو ډیره ښه رادیو ده. ډیر خدمات کړي د افغانانو لپاره.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادی رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
او سم څو شبیله اسمت ساروان سره په انلاین نړۍ کې تم کیګو.
ډیجیټل نړۍ
ټیکنالوژي او پټیربیا ډیجیټلی وسایلو د انسانانو ژوند ډیر بدل کړی دی. په ډیرو ځایونو کې له ټولنیزو رسنیو څخه هغه استفاده کیږي چې زموږ په کلیو کې له حجرو او جماعت څخه کیږي. ځینې له دې لارې له یو بل سره د زړه خواله کوي. ځینې په سیاسي، مذهبي، ادبي او نورو ټولنیزو موضوعاتو بحث کوي او ځینې هم خپل نظرونه څرګندوي. له همدې کبله ټولنیزو رسنیو هم یو لړ مقررات او اصول وضع کړي دي. له بل خواله ټولنیزو او ډیجیټلی وسایلو څخه کار اخیستل ځینې خطرونه لري چې موږ به هڅه وکړو چې په دې نوې لړۍ کې پرې رڼا واچو. پیل په ټولنیزو رسنیو کو. نن سبا یوازې له فیسبوک څخه په نړۍ کې تر 2 میلیارد ډیر کسان کار اخلي. فیسبوک د مصنوعي ذهانت په مرسته د هغو پیغامونو مخه نیسي چې د دوی له لوري له ټاکل شوي اصولو سره سم د نورو کسانو د توهین او د شخصیت د ژوبلولو یا د کرکې د خپرولو لپاره خپري شي. خو ماشین ته ګرانه ده چې د نړۍ په سلګونو ژبو ټول داسې موارد وپیژندلی شي. د ټولنیزو رسنیو شرکتونه وایي هغه مطالب له خپلو پاڼو لري کوي چې د نورو ژوند ته خطر پېښوي یا هغه موضوعات چې چاته پکې خبرداري ورکړل شوی وي یا په دې هدف خپاره شوی وي چې د بل چا خونه پټه کړي هغه څه چې بلک میلی بولي. شاید ځینو ته پوښتنه پیدا شي چې د ټولنیزو شبکو له لارې په څه ډول څوک د چا ژوند ته خطر پېښولی شي. مثلا یو تن په سیاسي یا نورو دلایلو نه غواړي چې خلک د دې د اوسېدو لزای یا هغه ځای چې سفر ورته کوي خبر شي. خو یو ملګری په یو میلمستیا کې ویني د هغه لپام او اجازه پرته عکس یا ویډیو اخلي او په ټولنیزو رسنوي کې خبروي. توضیح هم ورته لیکي چې پلانای په پلاني ځای کې په ځینو مواردو کې له ټولنیزو رسنوي څخه ځینې کسان ناوړه استفاده کوي. مثلا تاسو یو داسې محفل ته بلل کیږي چې هغه د ټولنې د ډیرو وګړو په باور سم نه دی، خو تاسو د دوستۍ یا د دود له مخې د میلمه په توګه هلته تللي یاست. د دې ویډیو یا عکس خپرېده ممکن ستاسو ټولنیز حیثیت ته زیان پېښ کړي.
زماله خو دا وس لپاره هم دومره، زماله نور همکارانو سره په نور خبرونو کې وسی.
ل اجمل ان مننه په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونۍ زبه خبريږي. خو د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډي زوړند کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په سپین مانی کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال افغانستان د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کابل کې د آریانا خصوصي ټلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته پرون د طالبانو لخوا نیول سوي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لاس نور ټپیان سوي دي. ټاکل سوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انتوني بلینکن سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته څېرمه د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندرۍ په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د همدغو ناندریو په لړ کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر پلان کړی دی. او ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد سو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره یې ټول لګول سوي محدودیت تونه لری کړل. ازادي رادیو ته ورجست خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. کله انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونه په پاتې شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خو تر مخ کې اوري چې اروپایي پارلمان د افغان شوزو پر ستونزو نن د ورځنی غونډه پیلوي. د غونډو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي د مرستيالي او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د سازو ترڅنګ ځینی افغان شزی هم وربلل سوي دي. په دې غونډو کې به په افغانستان کې واقع د طالبانو تر رسیدو وروسته د شزو پر روان وضعیت خبرې وسی. نور په دې راپور کې
اروپایي پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. د سیشن بې په ورځ به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دا کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دی غونډې ته وربلل شوی، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نور مسأله ته توجه ډیره سوی. د افغانستان مسأله په تیر بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفی په خبره د غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپای پارلمان د اعلامیې له مخې د سېشنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواد بهر د ښځینې فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 25 دقیقه اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحید یوسف د شنبې او یک شنبې په ورځو په کابل کې وو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دو اړخیز تجارت، د دو اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړي دي. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق او د سیاسی چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پوښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال رادیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. داسې مسایل وو چې پټې خبرې پیښ شوې وي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوي.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوی ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته په راغلی وو، او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره، همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنفي صاحب سره، او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وسول، مجالس وسول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار موحید یوسف، همدغسې د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان، او د مختلفو وزارتونو نمایندګانو او مسؤلینو شرکت کړی و، افغانستان ته راغلي و، او دلته د افغانستان د کابینې د غړو تر څنګ د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول، او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول، سي اته موارد وو. لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبرې وسوې او نظریات شریک سول. همدارنګه په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې وسوې او توافقات ترسره سول.
په همدي امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب د اغزن سیم موضوع او همدارنګه د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل شامل وو.
په هغه مجالسو کې چې پاکستان د کابینې له مسؤلینو سره وسول، په دغو موضوعاتو باندې خبرې نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د پاکستان په ځینو برخو کې، مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي، په دغه اړه باندې د پاکستان له لوري څخه اندېښنه وشول، او دغه موارد یاد سو. همدغه چې په ځینو بندرونو کې، په دغو ساحو کې کله کله ځینې امنیتي پیښې وړې پیښې شوې دي، دغه موارد یاد سول. او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړ او ویل چې دغه واړه مسائل دي دا باید د تفاهم لاله څخه حل شي او دا تومره لنجمن نشي چې د واړو هوادونو د دوستو هوادونو تر مابین اړیکې خراب شي او دغه ته باید اجازه ورنکړل شي د پلوړه کاچ باید دغه تفاهم ووسو
او څه سبب کوي
په نورو موارد ستاسو ورته د ونو کړ په باندې مشخص بحث نه شوی
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ او څه سبب چې موید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې و چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د وسلوالو ډلو لخوا نورې ډلې خو نه دي د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همدارز له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو نه ده هغه ویره څرګنده کړې و چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نشوه
بلې په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوې د دې د سفر مخه تر ډیره هدا پوری دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو شکیدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتی مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتی اړیکې ټینګې سي اندغه سي د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لور ته سي خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکي اندغه سي د کرهنې او زراعت ته تقویہ ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي دغه سي د تجارتي مالونو تر واردولو او صادرولو کوم ستونزې دي او دغه سي د بانکي مسائل چې تر اوسه په تجارانو ته ولر ستونزې او خوندونه رامنځته کړي ډیر کوکس په دغه موضوعاتو باندې او په دې باندې تفصیلی بحثونه وشول
مننه واسخ صاحب وړاندې په خبرونه کې بیا هم لتا سونه دا پوښتو چې خاصو مسائلو د لنجمنو مسائلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګند پالیسی کومه ده خو اوس خغلی همدرد تورزو شفیق همدرد د سیاسي مسائلو شنون کوي همدرد چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لټلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي د څه معنا
سلامونه تکل سي تاسو ته وسیق سي تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زه څنګه کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هیواد ته سفر کوي معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي زه د کوم چې زمي په دې اړه باندې خبرې شوې چې د پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځه نوې مختلې دي یو د پاکستاني طالبانو مسله ده د افغان سیمې د تیرولو مسله ده او همدارنګه د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته او د دې پالیسی د هند په اعتبار به چې هغه سره خطونه د افغانستاني حکومت ظاهر کې ځلې به اور وخېږي چې پر کومه چې په دې مسایلو به خبرې شوې دي خو د ځینو دلایلو لامل کې د شی د افغانستان اسلامي امارت و دې په جواب ونولې لیکن تر دې وړاندې هم موید یوسف او د پاکستان کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وي چې د چټکی مسله ډېره واخون چې مسله ده او په دې ورسته یو شپږو میاشتو کې بریدونه هم په دې شوې دي او د بلوڅو د ټلفانو بریتون عمل ته د شوی دي نو د دې اندېښنه دا و چې فکر کوم په دې اړه خبرې شي دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې څه مسله ده
مننه تاسو د بلوڅ بیلتون پالو او د پاکستاني طالبانو د غوښونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوې د دې یادونه مو وکړه فکر کوي چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي
ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې بری دوه کړه طریقه ورسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد سرپرستی لاندې د طالبانو تحریک سره لومړنی نه کارونه چې دغه ښول او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او دا سوال چې چاته د ملا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو چې دوی ورسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک منصب کې خو د سو بیت الله مسجد یعنی د دې چې موږ د ملا عمر امارات منو او د زموږ مشر د تحریک ورسته حکیم الله مسجد او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي دوی بیا پر سره کړی دا وان طالبانو سره په دې کې روسو کلونو کې وګه په وګه دا وان طالبانو سره جنګېدلې دي په ډېر موارد کې
نو زه فکر کوم چې هغه صحیح چې پاکستان د حکومت سره به هم دی تفصیل وو، لیکن دې خواته هم همکاري درلودل د افغاني طالبانو سره ځانونه ورته ورکړي وو. نو اوس داسې وخت راغلی دی چې اصلي زه فکر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نو یو سری د مشرانو د طالبانو، لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی، او دا سرتیري د دواړو برخو چې دي د بل سره ملګري په سنګرونو کې پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي عرب افغانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. ځکه یو میاشتنی اور بند چې د دسمبر په نهمه پای ته ورسېد، دغه نه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو وانخیستل.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې همدغه سيدي چې خغلی همدرد وای، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړه چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستاني طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستاني طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې ټوکل چا سره خواخوږي لري په ځینو مسایلو مواردو کې، دا بیله مسله ده. او د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسي دا ده چې د نوبل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسي دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همداسې په پاکستان کې امن، د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده، او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده. ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري، چې دغه څه مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي. دغه څه ورته حمل پاکستانی لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې سم سموالې، ځکه چې د حکومت د افغانستان د حکومت واضحه پالیسي هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري، دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دې حل کړي. ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوې مداخله ته ځل نه شته چې په دې کې ځان مداخله کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده؟
بله بله. یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدئولوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده، په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدئولوژي چې طالبان په هغه لاره باندې روان دي، لږ سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن ووسیږي او ناوی سره مشکل نه یی. کپا مسلمانانو باندې ظلم کیږي، د ظالم لاس باید ونیسي، ونول سي او دغه مخنیوي وسی. کپا فلسطین کې وی، ک په نورو هیوادونو کې وی، ک عراق کې په هڅه ته وی، هم څنګه د دنیا په نورو برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات دغه ټول مخنیوي باید وسی. او دغه لیلا حکیمانو څخه خپل د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول د غوښتنه کې چې د مسلمانانو د مظلومیت اواز باید واوري او له سر مستحقوږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما حالت ور داخليږي. موږ د خپل وس او توان مطابق څه کوو چې هغه یوازې دا ده چې وسط سیمه په افغانستان کې د حکومت څخه فعالیت چې د ټول افغانستان پورې محدود ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ستونزې لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال و الحمدلله ای ته ورسېد افغانستان آزاد وو. سپارو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقی د لپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا د لپاره کار وکړو، ته دغه هدف لري زموږ مسولیت ده. نور ستونزې چې په هغه کې نو خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو، دا د حکومت پالیسي نه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
همدرد صاحب، د موئید سفر او د طالبانو له چارواکو سره د خبري اترې تاسو اوریدل د بسونو جزئیات د خغلی وسیق لخلینه دا بعد افغانستان او د پاکستان ترمنز پر اړیکو خاص اغیز ولري او ک یو سفر د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبري وکړي او لار بیرته
دا شکر کوم چې دریم ولکوړی آی هټ چې کابل ته راځي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان د لوري او په تیر تاریخ کې هم درلودلې اوس هم لري مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي تر ټولو مهم مسایل دا دي. د دوی د ترانزیت لار همدغه مهیدوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د پتورخم کې هرکلی ورته وویلې لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم هغه توکي چې پاکستان ته به مخکې تلل په هغې باندې د ویش بارډر د سپیډ بارډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي یعنې دغه د فرضي کرښې کومې لارې چې دي دا دروازې هغه وتړل شولې او دلته دغه ټول مالونه خوسا شول یعنی دوی خپل کار کوي منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره دوی غواړي په اسانو شرایطو باندې د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي خبرو ته کښېنوي ورته مجبوره کړي په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلان تر مابین ځلته خبرې شوې وې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وویل چې دا خبرې بې پای دي پای ته ورسېدلې ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې په دغه کرخه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان به راخوشې کړي بیا موږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه مهیدوسف چې دی په پاکستان کښې لږ مطرح شوی دی او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کښې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی دا مهیدوسف هم چې دی دا د ملکي حکومت یعنې د صدراعظم د امنیت شورا هغه د صلاحکار دی نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی بیې ونه لري خو تر ډېره حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت هغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي د چیپي مسله ده د ډیورنډ کرښو مسله ده د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده په دې باندې دوی مشخص هم خبرې کوي نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللي وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی مفکرې وو زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت راورسېږي بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهېږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره ښه مقصد عمل کوي له بده
بخته یعنې ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي
د تاریخ په اوږدو کښې لمبې نه استفاده کړې وه د افغانستان د تېرو حکومتونو حتی د حضرت ظاهر شاه په وخت کښې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کښې هغه لاسلیک شوی وو چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته وه همداراز دغه شان سره شوي وو لیکن په هغې باندې بیا دوی پرې عمل ونه کړی خو دا اوس کښې هم په دې تېرو شلو کلونو کښې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کښې شوي وو لیکن دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کړې ده او دا یې یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د یو فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده بخته منلي دي او تر دې وروسته به هم دوی دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوې لا د ډیورنډ کرښې موضوع نه ده حل شوې لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي لیکن د عمل وخت چې راشي بیا دوی په شا کېږي
او فکر کوئ چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي
ګورې منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید منځګړتوب وکړي او د فشار نه تار وانه شي پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري په دې تېرو شلو کلونو کښې د رد الفساد او ضربواز په نامه باندې په قبایلو کښې چې کوم عملیات وشول د طالب په نامه باندې د ملا په نامه باندې هلته ډېر خشونت وشو خلک بې ځایه شول کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې برباد شولې خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول تبعید شول نورو ځایونو ته هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو نو په دې اساس باندې هغه هم وختلې لري چې تر کوم په اوس وخت کې په دې ټولو درسره وکړو چې افغانان تر ډېره حد پورې ډېر ځات مسلمان واتي شي لیکن اوس هم دغه د نورن تر څو غواړو غواړو خو ته خلک چې ډېر مظلوم واتي شي د دوی نسو استفاده کیږي نو څو استفاده به د دې نه ونشي دغه چې مظلوم حالت کې چې دوی اوس قرار نه ګوري دوی اوس هم افغانستان چې په ټوپونو باندې ولي د مظلومیت نه باید څو استفاده ونشي او مجبور نه کړلای شي ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړه پایلې لري
مننه همدرد صاحب وسیق صاحب له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي
بلې دلته په ترانزیت په مسله باندې همدغه په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمائندگان درغلي او د ګمرکاتو د سرحدونو د تجارت او د نورو برخو ټول مسولین درغلي دي سره دا غانه مجلسونه هم وسو بلا بیل ناسي وسول یو په یو شمیر موارد باندې توافق وسو چې یو لاغوس غره د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا پر مچ مخکې شرط دغه ختم شو چې دا بني دغه د افغانستان په اصل قلم صادراتي توګه باندې پاکستان لخوا د محصول معافیدل دغه مسله او په بندرونو کې پښتستونزو خبرې وسی مثلا په وکی د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي د ستونزې باید ختم شي دغه د کرهنې سکتور باید قوي شي په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې خبرې وسی او ارخیزه یا سنتیاوی به برابر شي بل مشتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي زما په نظر باندې دا یو مهم سفر وو او د پاکستان لوري څخه هم یو لوړ پوړی او باصلاحیت هیئت راغلی وو د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې او ناستي سره وسوي یو شی چې د اندېښنه وړ وو لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسی
هم دا پوښتنه ما کوله اوس وسیق صاحب په اوړي کې چې نوی تحول راغلی و په کابل کې هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللي وای دوی په سرحد کې مخه ونیول او د افغانستان کمنې وې کانارو د ټول خوسا شول او افغانستان ډیر تاوان وکول دی درکه او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهدی یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی او هغه په ځغار د ویلو چې مرسته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي مثبتې وي او یو نوې ستونزه هم رامنځته نه شي زموږ تمه او هیله هم همداده چې دی په دغه ژمنه باندې ودرېږي زموږ له لوري څخه دغه اندېښنه شریک سو چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندي نه دور باندې شوي بل اخره په دې توافق ورسېدل چې یو میکانیزم باید رامنځته شي یو کمیټه باید جوړ شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمائندگان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي مثلا کله ترخم په بندر کې یا په سن بندر کې کوم ستونزه رامنځته کیږي دی له نږدې وخت په وخت باندې ناشته وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي په دایمي توګه باندې له منځه یوسي یو شی چې زه اشاره ورته کوم لیلی الحمد افغانستان حکومت په وسدي جوګه سوی ده چې وکولای شي دغه یو عمل دی هم وشي مثلا له ازبکستان څخه چې کم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي مثلا دغه پروژې چې احیا سي او کار ولوږي د ټاپي پروژه چې په دغه مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري په وسلط کې پاکستان هم دې ته مجبور ده چې خپل مالونه په شتوګه باندې خپل هیواد ته ورسي واردي کې هم دغه څه پروژه ده نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبور کیږي چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي ماته مده چې پاینده کې به دغه سي مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه د دې طرف ته خراب شي یا ضایع شي پاکستان هم خپل ضرورتونه هرڅه په نظر کې ان شاء الله نسی ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سي موارد او پلاس کې لري چې پاکستان ته غوډیر مهم دي نو په نظر باندې پاینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي
ډېر زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 25 دقیقه اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو د دې اونۍ بحث په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.